د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسې دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خانم د اسپانیا جمهور رئیس پرون د شنبه په ورځ یو پلان اعلان کړ چې د مخې د کاتالونیا جو د غوښتنې مشران له واک لري کړی او د هغوی پر ځای خپل خلک مقرر کړی او د غراز نوی انتخابات اعلان کړی د اسپانیا دغه پلان په اساسي قانون کې د موجوده ماده پر اساس کړی چې د دغې سیمې کنټرول بیرته ونیسي چې د کاتالونیا دی غواش له مخې کاتالونیا دی غواش کړی و چې د اسپانیا سره خپل واک واخلي کاتالونیا جمهور رئیس په ځواب کې د ازادۍ اخیستو غواش کړی او خپل د پارلمان غړو ته ویلي چې یو پلان وړاندې کړي چې د اسپانیا د غهڅه چې د دوی خپلواک حکومت ختموي ته ځواب ولسی جمهور رئیس کارلوس د شمې پورز نوښت په ټلویزیون وینا کې د اسپانیا د جمهور رئیس روجرز هغه پلان چې دی او د کابینې غړي له واک لري کړی د کاتالونیا د بیزد کولو او د دیموکراسي پر دیموکراسي برید وبوله په مصر کې لشتل لږ څلور پنځوس پولیس د وسلوالو کسانو په یو ناڅاپي برید کې وژل شوي دي د مصر امنیتي چارواکو چې وی ویل چې پر پولیسو باندې د غبرې د کایرې په جنوب ختیځ کې تقریبا یو سل پنځه دېرش کیلومتره لرې د الهوت البحریه په سیمه کې سوی دي په پولیسو د غبرې په داسې وخت کې وسو چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په یو پټن ځای کې د چاپې وهلو په نیت دغه پولیس هلته ورغلي وو په وژل شوو پولیسو کې شل افسران او څلور دېرش د پولیسو نوي ګمارل شوي کسان شامل وو چارواکو ویل دي چې هلته بیا څه وسول دا راته رسونه د څرګنده سوي خو زیاته کړه د دې امکان سته چې د پولیسو مهمات خلاص شوي وي او وسلوالو نیولي وي او بیا یې وژلي وي د افغانستان په حکومت کې سرچینې وایي چې ټاکل شوي ده جمهور رئیس محمد اشرف غني به پر نږدې ورځو کې د هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوي ډیلي ته په یو رسمي سفر لاړ شي دا سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې جمهور رئیس غني به په نوي ډیلي کې د هندي چارواکو سره د تروریزم پر اړوند د خبرو ترڅنګ د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراخېدو په مسلو وغږیږي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي د ترور د پټو اسنادو په ډاګه کولو امر کړی دی ښاغلی ټرمپ په ټویټر کې په یو پیغام کې لیکلی دی چې د پټو اسنادو د خپرولو هدف د ښاغلي کینیډي د وژلو په اړه د زیاتو معلوماتو لاسته راوړل دي ټاکل شوي دی چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د محرمو حکومتي اسنادو یوه برخه د 2018 کال د اکتوبر په 26مه په دې شرط خپاره کړي چې جمهور رئیس ټرمپ یې د خپرولو سره مخالفت ونه کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه پر ورځ وویل چې په سوریه کې د انتقال پروسه به ژر پیل شي چې په دغه هیواد کې تلپاتې سوریې لپاره زمینه مساعده کړي د امریکا جمهور رئیس دغه خبره په داسې حال کې کړې ده چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې د رکې ښار کې ماته خوړلې او د دغې ډلې خلافت ختمېدلې رانږدې سوي ښاغلی ټرمپ په یو بیان کې وویل چې د امریکا متحده ایالات او متحدین به د تشدد د ختمولو د مهاجرینو په خوندي ډول خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو او د یو داسې سیاسي انتقال پروسې چې د سوریې د خلکو خوښه په پام کې ونیول شي د ډیپلوماټیکي خبرو ملاتړ کوي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور ورکړی چې په سوری کې هغه ځواکونه چې د اسلامي دولت د ډلې پاتې وسلوالو سره جنګیږي هغه ته واضح امر ورکړ شوی دی چې د هغو باراني وسلوالو سره څه وکړي چې دغه اسلامي دولت د ډلې سره د زرګونو په حساب یو ځای سوي دي د هغو ځواکونو ته د امر ورکړ شوی دی چې د جنگ په ډګر کې وژني تروسه یو حکومت هم د خپلو اتباعو په اړه چې په عام اندېښنه نه څرګنده کړي دغه کسان په دې نیت سوریې ته تللي وو چې د اسلامي دولت د ډلې سره یوځای سي او په خپل هیواد او نورو ځایونو کې بریدونه پلان کړي فرانسه چې په وار وار د اسلامي دولت د ډلې بریدونه شاهده پاتې سوي د دفاع وزیر فلورنس پارلي تېره اونۍ د اروپا یو رادیو ته وویل که جهادیان په جنګ کې ختم سي نو زه دا وایم چې دا به ښه کار وي په عراق کې بیا د اسلامي دولت د ډلې سلګونو وسلوالو وسلې پر مځکې شي ځانونه حکومت ته سپارلي او یا نیول سوي دي دا غوی د کورنۍ غړي کمپون ته تلل سوي دي او د کورنۍ په نارینه د محکمو جرانیت پیل سوي دي چې په کومو کسانو د تروریزم ثبوتونه ثابت سي نو د اعدام سزا ورکول کیږي که څه هم دغه کسان بارانیان وي بیا به هم د اعدام سزا ورکول کیږي دا په داسې حال کې ده چې په رکی کې د جنګ اخرنی پړاو نږدې سوی دي د فرانسې د دفاع وزیر ویل دي چې څو سوه فرانسوي وسلوال د جنګ په ساحه کې دي او جرمني وایي چې دغه هیواد شاوخوا شپږ سوه وسلوال په سوریه کې دي د سوفان ډلې ویلي دي چې هغه وخت چې د اسلامي دولت ډله په پوره قوت کې وه د 20,000 څخه تر 30,000 پورې کسان سوریې او عراق ته سفرونه وکړل چې د دغه ډلې سره یو ځای سي. او د امریکا د ډیموکرات ګوند رئیس ټام پیرس په ګوند کې د یووالي ژغ کړی دی او ویلي دي چې ګوند یې باید د امریکا د تاریخ تر ټولو خطرناک جمهور رئیس او د جمهور غوښتونکو د ګوند د درغلیو او د فساد کلتور پر وړاندې مبارزه وکړي. دا او خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکړې د دې خبرونې لومړی راپورت ده. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس له دندې ګوښه کړی، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي حکومت ورته په رسمي ډول د دغه کمیسون د دارالانشا د رئیس د ګوښه کېدو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ټاکنو د څار ادارې دا اقدام د قانون له پلوه نیمګړی ګڼي. پام وکړئ په دې حکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری راپورته.
د افغانستان په حکومت کې سرچینو امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد ولی ماش په خپله دنده کې د نیمګړتیا له امله له کاره ګوښه کړی، خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون کمشنر او ویان ګلا جان بدی سیاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د کمیسون هم د رسنیو له لارې د ښاغلي ولی ماش د ګوښه کېدو په اړه رپورټونه اوریدلي، خو افغان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې هکله ورته خبر نه دی ورکړی. ښاغلي سیاد دا ومنله چې د دارالانشا د رئیس ګوښه کېدلو او پر ځای د رئیس تر ټاکلو د دې کمیسیون په چارو کې خنډ راکړی شي.
کمیسیون خود انتخابات او مدیریت او تصمیم گیری هیئت د سیغوی تصمیمونه نشي او پلانونه تصویبوي، اما هغه اجرایی بحث چې هغه پلانونه او هغه تصاویر چې د کمیسیون لخوا د رهبرۍ لخوا کیږي هغه عملا پلی کیږي. هغه د مونږ دارالانشا ده، د دارالانشا ریاست طبعا د ترسو پورې بل کس ټاکل کیږي او یا دغه پروسه باندې حتمن تاثیر لري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایان د شنبې په ورځ پارک د افغانستان د ټاکنو د بهیر په اړه د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو د کمشنرانو د افغان حکومت او نړیوال ټولنو د اساسو د ګډې غونډې پاک له ویل چې په دې غونډه کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې اساسو د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د راتلونکو ټاکنو په برخه کې دغه کمیسیون ته د خپل همکارۍ ډاډ ورک. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون وایان ګلا جان بدی سیاد د ټاکنو لپاره د لازمي بودیجې د برابرولو په هکله ویل چې کسام افغان حکومت او نړیوال ټولنې ورته د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د بودیجې د برابرولو ژمنې کړې، خو بیا هم که چېرته په ټاکلي وخت دا بودیجه کمیسیون ته ورنه کړ شي نو د ټاکنو په مهال ویش به اغېزه وکړي.
خواهش هم دا ده چې په وخت او زمان باندې دغه بودیجه لکه وعده چې راکړل شوې ده هغه برابره شي، چې کمیسیون په لاس کې ورکړل شي تر څو خپل پروګرامونه په خپل وخت سره پر مخ باندې بوزو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د ګوښه کېدو پریکړه په داسې حال کې کړې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره په تیاری وبوخت. دغه کمیسیون د راتلونکي 1920 کال د چنګاښ 14 ورځ د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره ټاکلې ده. د افغانستان د ټاکنو سره ادارې د جمهور رئیس غنی لخوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د ګوښه کولو پریکړه د قانوني پلوه نیمګړې ګڼي. د ټاکنو سره د ری ریس جاندار سفینګر امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې جمهور رئیس د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا رئیس د دغه کمیسیون د کمشنرانو په غوښتنه ګوښه کولی شي.
د دې د برطرفۍ صلاحیت خو داسې دی چې باید کمشنران پیشنهاد ورکړي او دا برطرفه شي. راسن برطرفي سوالونه پیدا کوي چې ګوند د کوم سیاسي فشار د وجې نه دا سره نه لري شوی. دریمه مسله دا ده که چیرې مشکل د فساد یا د کمکاري وشي خو د نوي قانون د مخې نه درې کمشنران د رئیس په شمول دارالانشا کې صلاحیت لري او ورته مسؤلیتونه لري، نو که رئیس د دارالانشا لري کیږي خو هغوی هم د هغوی پیسې کې هم باید ځینې اقدامات وشي ځکه هغوی په دغه صلاحیت په استعمال کې شریک دي. دارالانشا رئیس سره
جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر کال دود په میاشت کې د فرمان په ترڅ کې امام محمد ولی ماش د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس په توګه ټاکلی و. جمهور رئیس غنی د ټاکنو د دارالانشا رئیس په داسې حال کې د کار ګوښه کړی چې یو شمېر سیاسي ډلو لخوا د ټاکنو د کمیسیونونو د کمشنرانو په بېطرفۍ باندې شک څرګند شوی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
په روانه هفته کې د کندهار، د میوند، د غزنی، د اندړو او د ننګرهار ولایت د خوږیانو پر ولسوالیو باندې د دولت د وسلوالو مخالفینو د حملو په تعقیب اوس د کونړ د ولایت پر ځینو سرحدي ولسوالیو باندې هم د ناڅاپي بریدونو ویره را پیدا شوې ده. زموج همکار سید سلیمان شاه د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالی له ولسوال محمد حنیف خیرخوا سره په دې اړه ژغیدلی او په دې باره کې تاسو پام وکړئ. مرکیت
خیر خواسه د افغانستان د نورو سرحدي ولسوالیو په شان د سرکانو ولسوالی هم یو خاص ستراتیژیکی موقعیت لري. کمې حمله چې په خوګیانو کې وشوي او په میوند کې وشوي د دغه شان ناڅاپي غټو حمله لپاره تاسو څه انتظامات نیولی دي کنه؟
تاسو د پښتنې په جواب کې مزدا ویم چې د سرکانو ولسوالی چې د خاپرځي کرغړنې کرښې ته چیرمه ولسوالی ده او دا ولسوالی واقعت کی استراتیجیک ولسوالی ده. وسلوال ځواکونو او سیمه ییز حکومت ډیر جدي اقدامات ولې دي او دغه څه د ټکنې پیښې کیږي دلته لازم تدابیر نیول شوي دي او په ډاډ سره ویلای شم چې زموږ ځواکونه په ډیر ځیرکتیا دغه پیښو مخه نیولی شي.
خیر خواسب دا خو سمه ده. موږ کونړ ته د خپل روسي سفر په دوران کې ولیدل چې ساسو امنیتي ځواکونه لکه محلي پولیس د ملي پوځ عسکر ډیر زیات خواړه دي. تقریبا که تاسو وګورئ د سرکار قانون نیول تر دنیا پوری بیا د دنیا نه لوی تر پښه د پوری ان ته بارابازا پوری دغه منطقي خو ډیر خطرناک منطقي دی. پوسټه پرتی دی مګر تیتو پرا یو ناڅاپي حمله کیږي اسد آباد نه یا د مرکزی حکومت نه فسم د سیمرسته باندې ټکا کول شي کنه؟
زه باید ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکم چې موږ په ولایتي کچه باندې هم منتظره کتی لرو او دا رنګي په ولسوالۍ کې تاسو په خپل راغلي وې د نګدي نمولې د واقع د بارابات نه تر اور د حدا پوری زمونږ ډیره وګدا ساحه د خوتمن دلته د ملي اردو ملي پولیسو محلي پولیسو یا سیمه ایز پولیس او د ترڅنګ نور کشفی او امنیتی ارګان نه لرو چې دا د هغه ټولو درو په خلو کې بلکې د نواپاس په چوکه کې او دارنګې په نور هغه حاکم نقطو کې پراته دي چې د وطن د دښمنانو شوم پلانونه شنډولې شي او د الله تعالی په فضل سره د وطن د دښمنانو که په هر لباس کې پلان می شنډي او شنکړي دي.
یو ریپورټر رسیدل چې د پښت په پلان باندې د ویغټي حمله پلان نیول شي او د سرکانو د ولسوالۍ امنیتي قواو مخکې خپل قواو راولي دغه حمله شنډه کړه. په دې باب څه معلومات لري؟
پاتیا صاحب کزه تاسو ته وایم چې یو ځی دانه د پښت په پلان باندې پلان نیول شوی او هغه به زموږ ځیرک ځواکونو او سیمه ییز حکومت شانکړی د دې ترڅنګ نور هم پلانونه نیول کیږي او نیول شوي دي. زموږ ځواکونه چې دي په میړانه شهامت سره په کمربندو کې او په اوچتو نقطو کې که تاسو په دغه وخت کې ولسوالۍ ته راشئ د ډېرې اوچتې نقطې او حاکمې نقطې زموږ وسلوال پوځ نیولې دي او ملي اردو ملي پولیسو سیمه ییز پولیسو د کماندو په شکل باندې د خپل وظیفه ته ادامه ورکړي او زه تاسو ته در کوم او تاسو دا وایئ شم چې هم دا پلان نشان شوی دی نور هم شنډیږي.
د نرنګ خاص کونړ سرکانو نورګل او څوکۍ او دولسوالانو ترمنځ کومه هماهنګي موجوده ده کنه؟ دا
ولایت مقام دا سمتونه ویشل دي او په دې طرف کې چې دا پنځه ولسوالۍ دي د ولسوالانو ترمنځ ځانګړي ناشتي د امنیتي ادارو ترمنځ په ولایتي اداره کې د ټولو قومندانانو ولسوالانو امنیت مدیرانو او د ملي اردو د مشرتابه په ګډه سره ناشتي کېږي او زمونږ په خاص توګه د ولسوالانو ځانګړي ناشتي په دې کې دغه ټول سیمو وضعیت تشریح کیږي او په دې باندې لازم تدابیر نیول کیږي.
ولسوال صاحب وروستۍ پوښتنه د ګنجګل نه نیولې ان تر هغه د شونکلې تر حده پورې ډېرې سیمې چې د ډیورن په کرښه کې پخوانوي شاملې پاکستاني ځواکونو نیولې دي. ولایتي چارواکي وایي چې دغه ځینې محلي خلک نه دي کوچېدلي خو زمونږ خبریال چې څو میاشتې مخکې سیمې ته تللی و دغه نږدو کلو نه ډېر خلک کوچېدلي دي. دغه خلکو ته سرنوشت معلوم شوی دی کنه؟
زه د یو مسئول په صفت دا ویلی شم چې د شونکړې درې او د ناولې درې او د ناوې درې نه خلک را کوچېدلي دي او یا پخوا البته دې وختونو کې نه د ناوې نه یو دوه کاله د مخه او دارنګې د شونکړې نه یو اته میاشتې د مخه خلک کډه شوي دي او تعداد خلک او سیمه کې خلک سم دی داسې نه چې سیمې بیخي خالي شوي دي. دغه خلک چې را کډ شوي دي دغه د پاکستانی نظامیانو د ړندو مرمۍ ولوج نه کله ناکله یا په کراتو مراتو مرمۍ راغلي دي او دغه خلک را کډ شوي دي په لاندې سیمو کې اوارو سیمو کې ژوند کوي.
دا محمد حنیف خیرخوا د کونړ د ولایت د سرکانو ولسوال چې موږ سره راشن په تلیفون خبرې کولې. ډیره مننه ولسوال صاحب.
تاسو نه هم مننه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د کونړ د ولایت د کرهنې او مالداری ریاست وایي چې دوی په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشینونو ته اړتیا لري. د دې ادارې مسؤلین وایي که څه هم دوی د چرګوړو د روزنې دپاره د خودکفایي پر لور روان دي، خو بیا هم چرګوړي د پاکستانه واردوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. د افغانستان په ختیځ کې کونړ یو غرنی ولایت دی. د دې سیمې د اکثرو اوسیدونکو کسبوکار، مرغداري او مالداري ده. د دې ولایت د کرهنې او مالداري ریاست وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې د دې ولایت د مرغانو روزنه د خودکفایي په لور روانه ده، خو بیا هم چرګوړي د همسایه ملکونو څخه واردوي. د کونړ د ولایت د کرهنې او مالداري رئیس انجینیر انعام الله صافی وایي د ننګرهار ولایت څخه هر ورځ په سوونو چرګوړي چې د پاکستان څخه راواردېږي د کونړ ولایت ته راوړل کیږي. دا اداره په دې تلاش کې ده چې د چرګوړو د تولید ماشینونه پیدا کړي تر څو د دې لارې مخه ونیول سي. شغلی صافی زاتوی چې موږ د افغانستان د کرهنې او مالداری وزارت ته د چرګوړو د تولید د ماشینونو پیشنهاد کړي تر څو د پاکستان څخه د دوی د واردولو مخه ونیول سي. په دې اړه شغلی صافی وایي سیلانی یو خرڅون کی دی
که بتیو سو روزګار مردم خراب وس کار روزګار نه مردم نفقه اولادې خونه می تارکه دغه مرغ شو غره
دی. وایي اتکاله کیږي چې د کونړ په مرکز اسدآباد کې د چرګانو د پاره خواړه چې د پاکستان واردېږي پلورم. دی وایي کچيري د مواد په کونړ کې جوړ سي زموږ په کاروبار به هم تاثیر وکړي. د کونړ په مرکز اسدآباد او ولسوالیو کې 1500 د چرګانو فارمونه سته. د کونړ د ولایت د کرهنې او مالداري ریاست آشنا رادیو ته ویل چې ډېر ژر به د چرګوړو د روزنې او تولید د خودکفایي خبر ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د چین د کمونیست ګوند د دې هفته د کانګرس په غونډه کې جمهور رئیس شي جی پینګ وویل دغه هیواد به په نړیوال پرمختګ کې ونډه ولري. د دغه برخې اخیستو مهمه موضوع یې په اصطلاح د یو کمربند پروګرام دی چې غواړي د تجارت لپاره د وریښمو لرغونې لارې بیا فعاله کړي چې چین د اروپا او افریقا سره نښلوي. نور تفصیل د خبریال هنری رجول په دې رپورټ کې واوري چې له لندن څخه یې رالېږلی دی.
دغه سرک د نړۍ تر ټولو نه د غره لوړې څوکې نه د 1300 کیلومتره په اوږدوالي تیریږي چې دا د دوستۍ یا د کراکورم د لوی لارې په نامه یادیږي او دا د دې نښه ده چې چین غواړي زیان لکه خوکي. په دغه سرک باندې په لسګونو میلیارد ډالر لګیږي چې لویدیځ چین د پاکستان سره نښلوي چې دا د بیجنګ د یو کمربند یو سرک د پروګرام یوه برخه ده چې دا د جمهور رئیس شي جی پینګ د مشرۍ مرکزي ټکی دی. د لندن د شرقي او افریقایي مطالعاتو د مرکز پروفیسر سټیف تانګ وای
د ګورنمنت از کمیټډ ټو ډو وات ایور ایت کین ټو میک شور دټ ایت از successful, so a lot more money and resources will be put into it.
حکومت ځمنه کړی ده چې خپل وسه کوي د دغه پروګرام د کامیابۍ ډاډ ورکړي ځکه نو ډېرې پیسې او ډېرې منابع به په دغه پروګرام باندې ولګوي. مګر له هغه وخت نه چې د کراکورم لوی لاره جوړه شوې ده ارقام ښیي چې چین ته د پاکستان په صادراتو کې کموالی راغلی دی په داسې حال کې چې واردات یې زیات شوي دي. نو دا اندېښنې پیدا شوي دي چې کیدای شي د چین د ورېښمو نوې لاره یو طرفه وي د خارجي پرمختګ د انسټیټیوټ غړی سټیفن اګلیب وای بیجینګ باید د نړیوال پرمختګ د هدفونو په باره کې په خپله پانګه چونه باندې ټینګار وکړي. د زیاتوي
At the moment, there's a lot of focus on infrastructure and particularly transport, pipelines, that sort of thing, which don't directly address poverty.
وسه ډیر ټینګار په بنیادي کارونو په خاصه توګه ترانسپورټ پایپلاینونو او داسې نورو باندې چې په مستقیمه توګه د نستۍ سره ارتباط نه لري او حقیقت دا دی چې د ټولنیزو او چاپیریال د تاثیراتو په باره کې یو څه جنجالونه شته دی مګر زه فکر کوم چې د نستۍ او د دې پورې د مربوطو موضوعاتو په ګډون پر مختګ باندې ټینګار باید وشي د چین په لګښت د ایتوپیا په پایتخت اډیس ابابا کې د ټرام وی سیستم جوړ شو چې تیر کال فعال شو چې نیم میلیارډ ډالر باندې لګیدل دي. بیجینګ وایي د دې په شان پانګاچونه به د افریقا اقتصاد قوي کړي نو په دې سره به نیستي هم ورکه شي. ګلیب وایي دا د چین د هغه پلان یوه برخه هم ده چې غواړي په نړیوال ډګر کې یو مهم قوت شي. ګلیب بیا وایي
And it was affirmed in Xi Jinping's speech. China is very much about these days rules-based global governance, multilateralism, globalization.
Xi Jinping په وینا کې په دې ټکي ټکار شو چې چین د نړیوالې حکومتوالۍ د نړیوال کېدو او څو اړخیز کېدو برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې په دې هفته کې هند ته سفر کوي په چین باندې تور ولګاوه چې همیشه په دغه مقرراتو عمل نه کوي. Tillerson and Hawaii.
China, while rising alongside India, has done so less responsibly, at times undermining the international rules-based order.
چین چې د هند سره یو ځای پرمختګ کوي په کم مسئله سره کار کوي په عین وخت کې بین المللي نظم ته تاوان رسوي. هغه هیوادونه چې چین پکې سرمایه گذاري کوي د چین پانګې چاونې ته هرکلی وایي چې ځینې وخت د لویدیځو هیوادونو په نسبت کم شرایط ورباندې وضع کوي د مثال په ډول ډیموکراتیک اصلاحات ورنه نه غواړي. مګر پروفیسر سټیف تانک خبرداری ورکوي چې کېدای شي شرایط نه ولري.
The real issue will come when some of those countries, particularly in Central Asia, have to pay back some of the
اصلی موضوع به هغه وخت راپورته شي کله چې ځینې دغه هیوادونه په خاصه توګه د مرکزي آسیا هیوادونه چې پورونه بیرته تادیه کوي چې د یو کمربند یو سرک پروګرام پورې ارتباط ولري او اکثره وخت دغه هیوادونه به د پور د تادیه کولو په وخت کې د ستونزو سره مخامخ وي. د اوس لپاره د چین پانګه چونه پرمختیا مومي. د پرمختګ مبارزین وایي د بیجینګ ټینګار باید یوازې په بندرونو او پایپلاینونو باندې نه وي بلکې د فقر په ورکولو باندې هم باید وي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په ننګرهار کې یوې موسې په لس ولسوالیو کې پر کروندګرو د سویابینو تخمونه ویشلې دي. دغه مرکز چې په کرنیز سکتور کې فعالیت کوي وایي چې سویابین د جوارو د فصل په نسبت څو چنده حاصل ورکوي.
د ننګرهار په کامه کې دا کروندګر د سویابینو په نوم د هغه ریبلې فصل په وچولو لګیا دی چې په خپل څه کم نیم جریب ځمکه کې د ان پی آی موسسې په کومک کرلې. د دې سویابینو مالک ملک زراب وایي په نیم جریب ځمکه کې د سویابینو امتحاني کار کړی او راتلونکي فصل ته خوشبین دی.
سویابین چې دی دا موږ ټکولی نه دی هلته پراته دي او دا دولس منه دیارلس منه سویابین به یې دی نه وو او باقي په څلور سوه افغانۍ باندې موږ نه بیا دغه
هغه وایي د جوارو د فصل په نسبت حاصل ښه دی او که ترویج شي او حکومت ورته ښه بازار پیدا کړي نو د کوکنارو ښه بدیل کېدلی شي. په ختیځ کې د ان پی آی موسسې مشر وایي سږ کال د سویابینو د ترویج لپاره په سلګونو کروندګرو تخم ویشلی او راتلونکي فصل ته ډیر هیله مند دي.
په لسو ولسوالیو کې دی قنان ته د سویبین تخم سره او یوناکولن توزیع کړی دی چې دا یو سل سلوریش کیلو کې ولسو نه سلوی دی قنان لپاره 1.15 جریب ځمکې لپاره موږ د سویبین تخمونه توزیع کړی دی او دغه توزیع شوی تخمونه دی قنان کرلی دی دینیه په واسطه د زراعت ریاست په همغږۍ او همکارۍ باندې دا توزیع شوی دی
نو موري وای سویابین د خوارزواکې د منځوړل لپاره تر ټولو قوی نه باد ته چې نسبتا کوچنا نو تډیره ګټه رسول شي
هغه ورونه چې جوار کړي د جوار په مناسبت باندې یو پستو چنده دیته اقتصادي او خه ګټور تمامي د صحت ته ګټه رسي او اقتصادي نفع د څونه چې جوارو کې کار کوي دغه د نسبت باندې د دې کې کار کم دی یعنی سہولتونه د دې زیات دي
چارواکی وای لدی ورسته بعد د سویابینو د ترویج لپاره غنو نورو کروانګرو تم دغه تخم وای شي ترڅو په ولسوالیو کې خلک د کوکنارو د بدیل لپاره سویابینو کوي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د هوا لکه کړتیا څخه هر کال د بلې هرې ناروغي په نسبت ډیر کسان مري دا موضوع د هغه نوی رپورت په سر کې راغلی ده چې د پنځشنبه په ورځ په طبي جورنال لانس کې خپور شوې ده د ګڼ شمېر کسانو مړینه د دې سبب سو چې د ناروغي د موضوع په هیڅ وګڼل سي نه د چاپیریال ستونزه د امریکا ژ خبريال په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی
د دغه رپورت مهم ټکی دا ده چې د هوا ککړتیا د انسان روغتیا ته تاوان اړولې نه یوازې چاپیریال ته د خالص ځمکې د موسی غړی اندریو میک کاراتور انوای
اټ کیلز مور پیپل دن وار دن هنګر دن ملاریا اور ایډز اور ټوبرکولوسس
All of these pale د هوا ککړتیا د جنگ لوګي ملاریا یا د ایډز لناروغي یا لنری رن زیات کسان وژني بل خبر ادا ده چې د هغه خلکو د مړینې اندازه زیاته ده چې د ستونزو په وخت کې ورسره مرسته نکېږي د نړیوال بانک د ډلې غړی ډاکټر اولوسو جی ادی اوای
ان 2015 پولوشن ریلیټډ ډیزیزز اکاونټډ فور 9.6 میلیون ډیث 92% اف دټ برډن از ان لو اند میډل انکم کانتریز دټ از بیګ فور اس
په 2014 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په صحیح توګه 9.6 میلیون کسان مړ شو 90% مړینه په ټیټ او منځني عاید لرونکو هیوادونو کې ده موږ لپاره دا شمیر ډیر لوړ دی دا د ستونزو د ویش په لحاظ ډیر غټ شمیر دی څېړونکي وایي د هوا ککړتیا زموږ دماغونو ته مشکل پیدا کوي چې مبارزه وکړي د مونت سنای د ټیپ د پونزي استاد ډاکټر فلیپ لاندریګون ان وای
هیومن بینګز ار وایرډ ټو ریسپوند ټو امیډیټ تھریټس انفیکشس ډیزیزز لایک زیکا لایک ډنګي
انسانان سمدستی د غاخونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي د زیکا او ډنګو په شان ساري ناروغي خلک په چټکۍ او څرګند توګه ناروغه کوي نو په واقعي توګه د عوامو توجه ځان ته راجلبوي په مقایسوي توګه غیر ساري او مزمن ناروغي چې د هوا ککړتیا سبب کیږي چې په دغو ناروغیو کې معلولیت د سرطان او د سږو مزمنه ناروغي شامل ده چې په پوهدلو کلونه وخت لګیږي د علت او تاثیر ترمنځ ارتباط څرګند نه دی او خلک ورته پاملرنه نه کوي ځکه نو په دغه راپورټ کې ستونزه په وړو وړو برخو وشل شوې ده د لانست کمیسیون غړی ریچارډ فولر وای
Air pollution, water pollution, soil, workplace issues. Within each of those categories,
د هوا ککړتیا د اوبو ککړتیا د خاورې او د کار د ځای موضوعات دي په دغه هرې کټګوري کې یو ډول ستونزې دي چې څنګه بیا بیا راپیدا کیږي او همدا علت دی چې موږ باید د هوا ککړتیا ته نظر واچوو لکه په هند او چین کې د هوا د ککړتیا خپرېدل د نیویارک ټایمز ګارډینر هاریس انوای
India has become vastly more dangerous over the last 20 years because of the air pollution. Dangerous in a way that we've really never seen on the planet.
The hawa de kakaltea pa ilat hen pa څه باندې شلو کالو کې ډېر خطرناک شوی دی. دا په یوه طریقه خطرناک شوی دی چې واقعا نن موږ هیڅکله د ځمکې په مخ داسې څه نه وو لیدلي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېرو درنو اورېدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.